درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د تاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای ایران په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 1,900,000 افغان کډوال استلی دي. دغه وزارت نن چهارشنبه په کابل کې د یو کلنو بریاو په ناسته کې ویلي په روان کال کې نشتې 9,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې ترکیه هم 15,140 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون جرمني هم سږ کال 10,000 افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د ملګرو ملتو ادارو ویلي افغانستان ته د دغو کډوالو ستنېدا به په دې هیواد کې روان بشري بحران لا پسې ژور کړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوسټ پر ضد لوی لاریونونه پیل شوې دي. د راپورونو له مخې زرګونه کسان چې د باجوړ په عمري چوک راټول شوي چې د ښځو په ګډون ماشومان سیاسي مشان او د بشري حقوقو فعالان هم ورغلي دي. لاریون کوونکي د پاکستان د پوز لخوا د پیل شویو عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوز په سیمه کې د دوی په وینا د ترهګرو د لمنځه وړلو په مخه عملیات پیل کړي دي. د پوز د عملیاتو په پایله کې په زرګونه کورنۍ د مینو پرښودو ته اړ ایستل شوي دي. باجوړ د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پایته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو ګمرکي تعرفې به نوري هم زیاتې کړي. ترامپ د سه شنبه په ورځ له بریتانیا څخه واشنگتن ته په لاره کې په الوتکه کې خبري اعلانو ته وویل. هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه لري. د وبل امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د خپل تیلو تولید زیات کړي. لدریو کلونو څخه ډیر وخت کیږي چې روسیې پر اوکراین عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال د انتخاباتي کمپاین په لړ کې شمنه کړې و چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې او ویلي دي چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسیدو لپاره 50 ورځې ضرب العجل ورکړی و. خو ترامپ د دوشنبه پر ورځ د ضرب العجل له سو تر 200 ورځو ته رالند کړ. د استرالیا حکومت یو نوی قانون اعلان کړی چې لمخي د روان کال د دسمبر وروسته لشپړو سو کلونو کم عمر ماشومان نشي کولای په یوټیوب کې اکاونټ ولري. په استرالیا کې د قانون لمخي ماشومان د فیسبوک، انستګرام او ټیک ټاک اکاونټونو د جوړولو اجازه نه لري. یوټیوب مخکې له دې قانونه مستثنا و. دغه قانون مخه له ټولنیزو او رواني فشارونو د ماشومانو خوندي کول دي. د استرالیا حکومت وایي له دې قانونه د سرغړونې په صورت کې شرکتونه 50 میلیونه استرالیایي ډالر جریمه کیږي. او د کرکټ په شپږیزه لیکې نن دوی لوبې کیږي. لومړی لوبه د امونې هنګانو او بند امیر شامارانو لوبډلو ترمنځ و چې امونې هنګانو د یوې وکټې په زیان بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په نننۍ لوبه کې د امونې هنګانو پیلیز توپ وهونکی نور رحمان و چې چټکه سلیزه یې په خپل نوم کړه. هغه په 40 توپونه 100 منډې جوړې کړې. دو حمله به د سپین غر پرانګانو او بو ساتونکو ترمنځ ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو د شزو څنګهوایي افغان شزي د حقونو په برخه کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د شزو افغان فعالان هم وایي
د شزو لپاره جوړ سوي ډیر بنسټونه یا خو ترن سوي یا فعالیتونه ډیر محدود سوي دي.
د انساني قاچاق ځینې قربانیان د خپلو لیدلو سختیو یادونه کوي. په دې اړه پر مفصل راپور سربیره به واوري چې نن د ملګرتوب نړیواله ورځ ده. یو تن د خپل مرګرتو پاړه وای
فاميلي تاګ راتګ لرل په هر غم خاده کې به شریکو کومه خاص ورځ بو وای یعنی ویساکي بو وای یا اختر بو.
امریکا د القاعده د یمن د مشر په اړه د معلوماتو لپاره جایزه وټاکله.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د شزو څنګه وایي چې افغانستان د شزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخامخ واد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کالیزی په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر شزو د محدودیتونو لپاره لشتر لشه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. یو شمیر میرمنې او د شزو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړهونه غالل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر خزو لګول شوی بیلابیل محدودیتونه ورستر بلی پراخي کې د ملګرو ملتونو د خزو څانګي یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هواد دي چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورستر بلی سختيږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر خزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 مخبور شوی راغلی افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلی چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې خوارځواکۍ د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړهونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پیش از 3 سال زنانو دختر
لږ کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
اجتماعي مواجې سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمی توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه هم تړلې دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوی. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دی، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د ښځو د حقونو بل فعال ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
سلو کله کیږي چې د غډل یعنی طالبان او خزي په خپل کورونو کې زندانی کړی دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. چپری کډوالي، فقر او بیکاری زیات شوی او زندانونه له بیګونه انسانانو ډک شوی دي. او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د به حجابې په پلمه خزي او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال رئیسی واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی لښ پګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غراضي دوی په ډېرې دولتي او نا دولتي ادارو کې لکار کول هم راګرځولې دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع که دا خو نه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نن د جولای د شمد ملګرتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د خلکو هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په هدف نومول شوې ده. افغانان د ملګرتیا خلک دي، که څه هم د ټول سيزو جګړو کډوالۍ بيوزلي د نورو برخو په شان ملګرتیا وی هم اغیزمن کړي، خو کیسې پاتې دي او د دې دوه د ژوند پاتې کېدو لپاره لکه فولکلور له یو نسل بل ته انتقالي شي. نن د دې ورځې په مناسبت د افغان سیک شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان لخلې د شخصي او کورنۍ او ملګرتیاو څو کیسې اورو.
افغان سیک شاعر دیا سنگ انجان سره ډیر افغانان بلد دي. نن سبا نوې ډیلی کې دی. د کور او کار ځای د ډیر مسافرو افغانانو په ځانګړي ډول فرهنګیانو دم ځای دی. شنې ترخې چای او د خوږې کیسې او خاطرې د هر ستړي د زړه ارمان وي. نن د جولای د شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده، هغه چې ملګرو ملتونو په 2011 کال کې د خلکو، هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په موخه نومولې ده. انجان سره مې ټلیفوني خبرې وکړې او د دې ورځې په مناسبت مې د ده د شخصي او کورنۍ ملګرتیا او په اړه وپوښتل. هغه په خبرې لسین څولپې د دې ملګرتیا او کیسې را سره شریکې کړې. لومړی د رئیس معصوم خان د کورنۍ سره د دوی د کورنۍ ملګرتیا کیسه را واخیسته.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلک به پیژنې دي، ولی بس ترانسپورت فاميلي تګ راتګ لرلو، په هر غم خاده کې به شریکو. کومه خاص ورځ بو یعنی ویساکی بو یا اختر بو، دیوالی بو، نوې کال بو، دې ورځو کې به مونږ یو بل سره راتلو او د کورونې غړي په څیر به مونږ هغه څه جوړ خوراکونه یو بل سره شریکول او یو بل سره مخړل.
د کرتیس کې او کس سره د خپل پلار د ملګرتیا کیسه هم کوي چې زمونږ یو بیا د رنگین تر ترنه نه ساتلای او پاللای دی.
نسیم ګل صاحب نومېږي، یاره په خیر. مونږ به هر وخت تګ راتګ کولو، یعنی دا نه و چې دا څوک دا څوک دا مسلمان هندو سکھ دا خبره په مونږ کې نه وي. ملګرتیا و، دوستی و، د پلار سره انډیوالي و. زه اوس هم کاکا ورته وایم، د ما د ورور په شهادت کې چا چې ویشته و د هغه په نیولو کې او د هغه په هغه ته قانوني سزا ورکولو کې یو خاص رول ولوبولو.
د سنگ انجان یوازې په پکتیا کې نه، په کابل کې هم د خوږو ملګرتیا او کیسې لري. هغه ځای چې په خبره د فرهنګي او ادبي فعالیتونو مرکز و، ورته لکه ګردیز خوږ او ډیره موده پکې اوسېدلی دی.
د ګردیز نه نقل مکان وکړلو کابل ته راغلو. نو هلته د مونږ کور هم سایه وحید نومېدلو، دفاع انقلاب کې افسر و. د هغوی سره د مونږ مینه شوله، تګ را تګ به و، کله به مونږ د دوی کور ته ورتلو، کله به هغوی د مونږ کور ته راتلل. څوبه چې په خو په دسترخوان ویښي و، ټولو به سره په شریکه خوړل. هو هغه شیان چې البته دینی جواز نه لرلو، نه به مونږ ورته کېښودل، نه به هغوی مونږ ته کېښودل. او نور چې په ګډ دسترخوان بناسو، ډوډۍ به مو خوړله یو بل سره. جمعې په ورځ بله نه، هغه مونږ یو ځای و، یا به مونږ کور کې و، یا به د دوی کور کې و.
انجان وایي دا ملګرتیا وي، دا خاطرې ډېرې ورته ګرانې او خوږې دي، او هوډ لري چې وی لیکي.
نو د دې خاطرو لړۍ ډېره اوږده ده، او دا کوشش کوم چې ویلې کوم که چېرته اوسوند یاري وکړله، وخت یاري وکړله. زه اکثره وخت د خپلو ماشومانو ته دا کیسې کوم چې مونږ دغسې ژوند تیر کړی ده.
د نړۍ د ادبیاتو پیژندل شوې څېره ویلیام شکسپیر د انسانانو ترمنځ د دوستۍ په اړه وایي، یوازې په خوښیو او ښو ورځو کې باید ملګري ونه اوسو. دوستي د غمونو او بدو ورځو لپاره هم ده، او رښتینې دوستي هم همدا ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی علتونه د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت بولي.
نن وو د بیلسم سیم
د خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو رؤف شاه دی چې وایي شاو خوښ پاک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلان ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه.
او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و. هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې اوولس کلن و، د بلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په یو شپږ نفر چې زخمیان دي، د
ختی ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر لامل سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل
پازے مخ کی پادشاہ او پیگنار چلاڑ مخ تے ٹریلر آغنا وزے تے ولا چ اس وقت کے خراب ہوندا کی دے مصفخانی نے روڑے کلی کی دے او بد غسر او خپی او دغ دینے دغ شوی دی او مقصد دے زے توانیم شو کرولے والا بس ملامت او روزہ کیم کس نہ کھجے او پیگنار کیم نہ کھتے او بس بے کرے لکھ نہ خلق ویڑو زمن دا وقت نہ دا چ بے دس کارو کی دولت چ تم ترافیکی وصولی اغبے چ دا ٹول رے وران مانی بنے او مانی
دہلمند ولایت سیدونکو او دیو خوانځي مسول قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکی اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکی پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دیو لس کلن زده کوونکی ژوند واخیست.
د سړک لوي غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یو هله وو بیا تقریبا درې ساعته پر ژوند دی وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد
پاتون زیاتوی هلمند کې ډیری ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونه کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان په کې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي، او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت لامل د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاست کې مسافروړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتر واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
یو بل موضوع چې په دې خبرونه کې لرو هغه دا ده چې یو تازه څېړنه شي چې ورزشي تمرینونه په هغو کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمولی شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. یوه نوې څېړنه ښایي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډېرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خپرونې خپره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوې دي. د باسټن پوهنتون د عامي روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بیلابیلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولی دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشی حرکت وکړي او غره هم داده چې دا یو 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک د کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څیړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړۍ ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، درېمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاوه، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا
فکر وګو کې قاچاقبرا انسانانو را مشلي.
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیتي ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موري وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. دا چې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون بیلا بیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وای
روزای سختی را
ډیر سخت ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی وو، په یو پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړم.
دی وايي د ومشتل لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې او روس ته د مدیتراني د بوللاري افریقي هوادونو بیا اروپا ته ورسید. خو په خبري ډېرې ملګروي په دې سخت لارو کې ژوند لا سور کړي.
تر سخت مسیر دشوارش امید زندگی
ډېر سخت ده، نه د بهر لاري او نه هم د ترکی لاري امکان لري. اصلا په دې لار تک ل مارکس سره لوبي دي. انسان داسې کیږي لکه چې غوخه چې ل ماشين وباسي. ل دومره سختي او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیدي کڅ هم د رسیدو چانس ډیر کم وي، او بیا هلته د ډیپورت کېدو خطر لا بیل وي. بل رکه ته لاس او خو ماتېدو امکان ډیر زیات وي.
نو موړی وايي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي، او ځوانان باید د دې وژن کولارو پر ځای خوندي او قانوني لار انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درويش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي پر اپور کې نوم خبر شوی. په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری لامل هڅه وکړه چې د قاچاق پر پمرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالي نه شو، بیرته افغانستان ته راستون شو. نو موړې د ځوانانو لپاره ورته پیغام لدی.
دا بس د لکه خپل ژوند چې په 50 حالت کې واچوي، کور سره د خطر خو کور سره نو تاسو یو ضرر به درته ورسیږي، تر څو توانه شي کولای چې خپل ژوند به مخکې ویسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګری خپل د پخو درې ګوتې له لاسه ورکړي، او اوس مایوبه دی او نشي کولای په لار باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې د چنن 4 د جولای 13 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزي ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق وړونکو لخوا د شخص پر رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پروند جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکاری او بیوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې، چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار د جولای په 15 په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2024 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20% چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پس از تسلط طالبان
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیوا
آباد کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له واده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده، او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی، او په اوسنی وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقوقو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي، خو د سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شوي قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشټوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولې. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده، د انسان د قاچاق د دغه جرایم په اړه باندې مشخص قوانین وجود نه لري، بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخص میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسنی وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلی چې د کورنۍ چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي، او د اول ځل لپاره یو کال زندان، د دوهم ځل لپاره دوه کاله زندان، او د دریم ځل لپاره د درې کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاق ونیسي او کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې ستونزې ته د رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو. انساني قاچاق یو منظم جرم دی، استفاده پای ته ورسوي. د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنه شعار دی. دا شعار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په منځوړلو ټینګار کوي. د غراس دا شعار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقوقو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی اخترامات دی ازادی رادو مخترم کارکون کتا و دی ازادی رادو اوریدون که ولیدون کتا. زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دی د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دی جناکیانو، او تقریبا د سیونه چې 12-13 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دی. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل، او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي، او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه، او ښه مواحد چاپیریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده، او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د عرفه او په نن دی افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي.